تشکر از همراهیتان تا ایده، چون شما از پای علم باید گداخت که بی علم نتوان خدا را شناخت. امید که همه ایتان متوجه علم و دانش و اهمیتش باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
ډیر مننه په کابل کې لخپلو درنو همکارانو څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملان د خبرونه د امان الله میرزي په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په روزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د عراق صدر اعظم له مظاهره چیانو غوښتي خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي د فلوجه د ښار د بیرته نیولو په اړه تمرکز وکړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید اوسي. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په روزګان او کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان د دې توان نه لري چې مهمې سیمې ونیسي، خو په دې سیمو کې امنیت ښه نه دی.
So when we look at areas of concern right now, the one that jumps out at us
دی وی هغه سیمه چې موږ لپاره تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ ده، هغه د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ سیمه، ترینکوټ ته تللې لوی لار او د ترینکوټ شاوخوا ولسوالۍ دي.
د افغانستان ولسی جرګې هم په روزګان کې د امنیتي وضعیت په خرابوالي اندېښنه ښودلې او د جرګې یو شمېر غړو حتی د دې ولایت د سکوت د امکان خبرداری ورکړی دی. بلخوا په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د شدیدو پوځي عملیات چې په ځینو سیمو کې شدید پوځي عملیات روان دي او په سیمه کې بهرني وسلوال مقاومت ته دوام ورکوي. د بغلان والی عبدالستار بارز پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه د غرب دریا سیمې ته رسېدلې او ډېر کلیل وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي. عبدالستار بارز څرګنده کړه چې د ملکي خلکو د خوندي پاتې کېدو لپاره په پوځي عملیاتو کې بیړه نه شي کولی. په مرکزي بغلان کې د روانې جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. په هغه ویډیو کې چې پرون په پیښور کې ازادي رادیو خبریال ته رسیدلې، د طالبانو یو شمېر قمندانان لیدل کېږي چې ملا هیبت الله اخونزاده سره بیعت کوي، خو په ویډیو کې د ملا هیبت الله اخونزاده څیره نه لیدل کېږي. ملا هیبت الله اخونزاده په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ملا اختر محمد منصور تر وشل کېدو وروسته د طالبانو مشر وټاکل شو. دا نه د سرګند چې دا ویډیو څه وخت او چیرته ثبت شوې، خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د دې ویډیو کارواله نه دی تایید کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې روغتي امکاناتو د کموالي له امله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسون د سیمهییز دفتر چارواکو پرون خبري اعلان تویل چې په غور کې صحي کلینیکونه کم دي او په ولسوالیو کې درمل په اسانۍ نه موندل کېږي. د غور د ولایتي شورا یو غړي رمضان اتشان د افغانستان پر عامې روغتیا وزارت انتخاب کړی چې په دې ولایت کې د خلکو ستونزو ته پام نه دی کړی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشان نن د دویم ورځې لپاره په جاپان کې خپلې غونډې ته دوام ورکوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي، خو د جاپان، امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشان پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د کډوالۍ بحران، تروریزم، انټرنیټ امنیت او سمندري امنیت په اړه هم خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به چې په جاپان کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشانو په غونډه کې د ګډون لپاره دې هیواد ته تللې، نن هیروشیما ته هم لاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 968 تنه پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې وشل شوي. د دې سازمان په ریپورت کې چې پرون خپور شو، په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو د روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله اندېښنه ښودل شوي. ریپورت وایي چې په 2015 او 2014 میلادي کلونو کې پر لږ تر لږه 1504 نوي روغتونونو بریدونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې یادونه هم کړې چې لږ تر لږه 240 تنه پکې وژل شول. دا حمله امریکایي ځواکونو کړې وه چې د امریکا د دفاع وزارت بشري تیروتنه وبلله. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر روغتیایي تاسیساتو 60% حملې په قصدي توګه او 40% په اشتباه یا غیر قصدي توګه شوې دي. د عراق صدر اعظم له مظاهرشیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشت راهیسې د بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان د هرې جمعې په ورځ مظاهرې کوي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهرشیانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره دغه غلطه اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون په فلوجه کې د جګړې لومړی کرښې ته ورغی او هلته یې وویل د دې هیواد له ځوانانو غواړي چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر ازادۍ پورې پای ته ورسوي، ځکه دا جګړه د دب خوینا پراخې هڅې غواړي. نوموړي زیاته کړه مظاهرې د خلکو حق دی خو پر امنیتي ځواکونو ډېر فشار راولي. د امریکا د ولسمشر د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړې چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید کېدلی شي. امریکایي رسنۍ وایي نوموړي 1,220 ګوندي استازو رایې پوره کړې چې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې له جمهوري غوښتونکو ګوند څخه د نوموړي د وروستي کاندیدو لپاره کافي ګڼل کېږي. دا رپورټونه وروسته لاغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د نړۍ مشران کافي دلایل لري چې ډونالد ټرمپ په کاندیدو اندېښمن اوسي. لا ازادي رادیونه خبرونه اوري. هیلری کلنټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي میل ادرسه د کار اخیستلو دفاع وکړه. ویل چې مخکینیو وزیرانو هم دا کار کړی. کلنټن چې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په سر کې ده پرون د امریکا د سینن ټلویزیون ته وویل پرې به نږدي چې دا مسله د دې پر انتخاباتي کمپاین منفي اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یوه څېړنه کې ویل شوي چې له شخصي ایمیل ادرسه د کار اخیستلو له کبله یو امنیتي خطر پیښ شوی او د معلوماتو د ثبت له اصل سره یې هم مطابقت نه درلود. روسیا، پاکستان او اذربایجان د هغه هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک د ورکولو مانع شول څو له ژورنالیستانو دفاع وکړي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو د غیر دولتي ډلې ته د ژورنالیستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالفې رایې ورکړي او شپږ هیوادونه له دې سره موافق وو. د ژورنالیستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکزي نیویارک کې د مشر جول سایمون څرګنده کړه چې د هیوادونو یوه وړه ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې کمزوري سابقه لري د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره پر بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور څرګنده کړې چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو اقتصادي او اجتماعي شورا ته مراجعه وکړي. نوموړي ویلي چې په پرونۍ رای ورکولو خوابدې شوې ده. او د ارمنستان د دفاع وزیر سیران اوهانیان وایي چې دوی وسله وال ځواکونه او د اذربایجان په نګورنو کارباغ سیمه کې میشت ارمنی بیلتون غوښتونکي د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو وروستۍ موافقه عملي کوي. د اذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو الهام علیف او سرجر سرکسیان د مې میاشت په 14مه یوه موافقه وکړه چې هدف یې د نګورنو کارباغ په اړه د سولې د خبرو بیا پایله او په سیمه کې د اوربند ټینګول دي. دواړو ولسمشرانو په ویانا کې موافقه وکړه چې په نګورنو کارباغ کې د اوربند د څارنې لپاره به د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ماموریت پراخ شي. دا سازمان اوس مهال په سیمه کې شپږ څارونکي لري. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره وکتل او د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سې شنبې په ورځو سره وګوري. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي دوی به د هر هغه چا چې د طالبانو او د حکومت د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات کوي پر ضد اقدام وکړي او به یې نیسي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د جنوبي اسیا د ژورنالستانو د ټولنې رئیس وایي ولسمشر غني له ټولو سیمه ییزو چارواکو وغوښتي څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. دا به هم واوري چې پاکستان د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مړینه بالاخره تایید کړه او له واشنگټن نه یې ګیله وکړه چې تر حملې ډېر وروسته اسلام آباد خبر کړي. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د سپینګیرو او مشرانو له هغه شکایتونو مو هم خبره وچی د سیمې له امنیي قومندان څخه لري. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم درته لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه کسان چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات کوي له قانوني چلن سره به مخ شي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ د پنځشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل دا ډول کسانو باید د وسلوالو طالبانو د پلوې پر ځای د افغان امنیتي ځواکونو ننګوم لا تړ کړی وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات د افغانستان د خلکو د غوښتنو او ارادو خلاف عمل بولي او ټینګار کوي چې کوم کسان د دولت ضد پارونې او تبلیغات کوي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ملي امنیت ریاست د دا ډول کسانو د نیولو او د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات هم کړی دي.
هغه کسان چې د افغان حکومت او خلکو د ښکاره دښمن په طرف تاری تبلیغات کوي او افکار خپروي، امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د حکومت هدایت داده چې له دې ډول کسانو سره د افغانستان له قانون سره سم چلند وکړي.
ښاغلی غورزنګ له دې ډول کسانو څخه غواړي چې د دولت پر ضد د ناوړه تبلیغاتو پر ځای باید د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او ننګه وکړي. یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې محمد حسن اقیا د تاوتریخوالي د خپرولو او له وسلوالو مخالفانو څخه د ملاتړ په خاطر نیول شوی. ښاغلی حقیار وروسته له هغې ونیول شو چې د یک خصوصي تلویزیون په یو پروګرام کې د طالبانو وژل سوی مشر شهید وباله او ویل چې ملا منصور د امریکایانو لخوا په نښه شوی، نو ځکه باید ورته شهید وویل سي. څه موده وړاندې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي یو استاز د ملي امنیت لخوا په دې تور چې د محصلینو په منځ کې د افراطیت تبلیغ کاوه هم نیول شوی و. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي هغه کسان چې د وسلوالو مخالفانو افکار ترویجوي باید پوه شي چې کار یې په خلکو هیڅ تاثیر نه لري. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون دا ډول تبلیغات تاثیر اچونکي او د حکومت په زیان بولي. د دې کمیسون یو غړی خالد پښتون وایي حکومت باید د دې ډول خلکو په وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي.
تعداد کسان چې په میډیا کې ډېر ځان ښکاره کوي، په اجتماعي روابطو مناسباتو کې ځان ښکاره کوي او هلته داسې الفاظ استعمالوي چې د خلکو په ذهن کې د طالب عکس مثبت جلوه ورکوي او دغه مثبت جلوه پر عادي خلکو چې سواد یې کم وي د هغو په ذهن کې یو نوه سمپاتي او خواخوږي خلقي او دغه خواخوږي ډېر سخت حکومت په تاوان ده.
د چارو افغان کارپوهان هم د ملي ګټو پر خلاف له تبلیغاتو سره مخالف دي او هغه د خلکو او هیواد په ګټه نه بولي. د سیاسي چارو کارپو داود مایاروي افغانان مسولیت لري چې له فرصت نه په استفادې د هیواد د سوکالۍ لپاره کار وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د ملي ګټو خلاف کوم کار ترسره کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
پاکستان بلاخره هم د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه او واشنگتن څخه یې ګیله وکړه چې تر حمله وروسته یې ډېر وروسته اسلام آباد خبر کړ. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جو پولي سلاکار پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ملا منصور له وژلو سره د افغان طالبانو د سولې خبرې اغېزمنې شوې. سرتاج عزیز د دې څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
د طالبانو د مشر تر وژنې نږدې 15 ورځې وروسته پاکستان په لومړي ځل په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور مړینه تایید کړه او ویل چې له دې سره د سولې خبرې پیچلې شوې دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز په ورته وخت کې وویل چې په دې اړه به وروستی اعلان ترتیبي معایناتو وروسته وکړي. لټول تر لاسه شوی نقش وشکاری چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی ملا اختر منصور دی چې په جعلي هویت سفر کاوه. د هغه د ډي ان ا د معایناتو نتیجه به په یو دوه نورو ورځو کې تر لاسه کړو. سرتاج عزیز هغه راپورونه رد کړل چې د ملا اختر محمد منصور مړی طالبانو ته سپارل شوی تر څو خاورو ته وسپارل شي. د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار بیا ګیله وکړه چې واشنگتن څو ساعته وروسته تر حمله اسلام آباد له پیش خبر کړ. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې ملا اختر محمد منصور د بلوچستان په کوچکي سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د شنبې په ورځ وشل شو. سرتاج عزیز د پاکستان د خاورې دننه د بی پیلوټ الوتکې برید د پاکستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیری وباله. پاکستان په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل احضار کړ او سرتاج عزیز وویل چې ملګرو ملتونو ته به هم شکایت وکړي. سرتاج عزیز دا پیښه د سولې د بهیر په زیان وبلله او وی ویل د بی پیلوټ الوتکو بریت یوازې د قوانینو نقص نه دی، دا د افغانستان د سولې بهیر ته هم زیان رسوي چې دا مسله به ورسره وڅېړو. امریکایي چارواکو ویلي دي چې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د سولې د لارې ستر خنډ و. د راپورونو له مخې ملا منصور په بل نوم د پاکستان شناختي کارډ درلود او په پاکستاني پاسپورټ یې سفرونه کول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سر له پنجشنبې امر وکړ چې ټول شناختي کارډونه چې ویشل شوي دي له سره وڅېړل شي.
بلخوا پاکستانی چارواکو په بلوچستان کې شپږ تنه د افغانستان له استخباراتي ادارې یا د ملي امنیت ادارې سره د تړاو په تور نیولې چې وایي په کوټه کې په هدفي وژنو بومي چاودنو کې پر لاس لرلو اعتراف کړی دی. ایالتي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې له افغان کډوالو په بلوچستان کې په ورانکارۍ کې استفاده کیږي. د بارکوال میاخیل راستول رپورټ اورو.
د بلوچستان د کورونایو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د پنځشنبه په مازیګر د ملیشا ځواکونو له چارواکو سره یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې امنیتي او استخباراتي ادارو یې شپږ تنه جاسوسان نیولي چې وایي دوی د افغان استخباراتي ادارې په مرسته او لارښوونه په بلوچستان کې د ورانکارۍ چارې ترسره کولې. بوکټي وایي دغه شپږ تنه د ملي امنیت د درو جنرالانو جنرال نعیم بلوڅ، جنرال مومن او جنرال مالک لخوا په بلوچستان کې په وسلوال فعالیت ګمارل شوي وو او په بدل کې دوی ته پیسې دوی دوه شبکې وې، یوې بمی چاودنې کولې او بل د هدفي وژنو لپاره دلته راغلې وه. دوی اعتراف کړی چې تر څلوېښتو زیات زموږ بې ګناه خلک یې دلته وژلي دي او دوی افغان استخباراتي ادارې NDS دلته رالېږلي وو. په خبري غونډه کې د هغو شپږ تنو ویډیویي خبرې هم خبریالانو ته ورواورول شوې چې دوی پکې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او وایي چې د افغان استخباراتي ادارې لخوا ورته په کوټه کې پر هدفي وژنو او بمی چاودنو پیسې ورکول کېدلې. په دغو کسانو کې پنځه تنه افغانان بلل شوي چې په هغوی کې محبوب خان او عصمت الله د هلمند، عبدالله شاه احمد الله او نور احمد د کندهار او محمد شفیع پاکستانی د پښین اوسېدونکی بلل شوی دی. د هلمند اوسېدونکی محبوب خان په ویډیو کې په خپل اعترافي بیان کې وایي
ما پاکستان کې جیلی شناخته کار جوړ کړی دی، زه اصل افغانی یم. د سی نفر په سر باندې ټکټ کلینګ ما ته د دوه لکه سره تر پنځوس لکه پورې بیا چې دلته به لس پنځلس کسان وویشته سو په کوټه کې نامنی په کوټه کې خوره سو من مشوش سو حالات سو جوړ سو پر سړکانو په خلک پراته وو. ما ته د کور دپاره اضافه په داټر کې چکلینګ پر پیسو اضافه پنځوس زره او یو لک لایر راکول. ما دا ټوله کارونه د پیسو دپاره او د افغانستان د استخباراتو دپاره په کوټه کې مونږ کار وکړو.
په اعترافي ویډیو کې د هغې ډلې یو تن چې د سرفراز بوکټي په وینا په بمی چاودنو کې لاس درلود عبدالله شاه نومېږي. دی وایي په چمن ښار کې د افغان استخباراتو په لارښوونو اووه چاودنې وکړې.
ما چې رشته د کار جوړ کې پیتانامه دی میر په لس زره روپۍ باندې ما چې انډس په وینا باندې په چمن ښار کې اوبه د ماکې وکړلې هغه د ماکه باندې ما ته اتیا زره روپۍ وکړلې.
که څه هم د پاکستان د سفران وزارت مرکزی وزیر عبدالقادر بلوڅ په وار وار ویلي چې افغان کډوال په هیڅ ډول ترهګرۍ کې لاس نه لري، خو سرفراز بوکټي وایي چې په بلوچستان کې امنیت د افغان کډوالو له لاسه خراب دی. د پر نړیواله ټولنه او افغان حکومت غږ وکړ چې نور د دغه کډوال ورستانه کړي که نوي خلک به مجبور وي چې په زور یې وشړي. نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ته دا وایم چې وخت راغلی نور زیاتې بس دی، افغان کډوال به زیاتې ستنېږي که دوی په عزت ځي او نړیواله ټولنه دوی په عزت له دې ځایه باسي خوشه خبره ده. که نه وینو د بلوچستان خلک، بلوڅان، پښتانه او د دې ځای نور قومونه به دغه کډوال په بې عزتۍ له دې ځایه وباسي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په اوسني او تیرو حکومتونو کې بل هیڅ ایالتي وزیر یا اعلی وزیر پر افغان استخباراتي اداره په دې ایالت کې د لاسوهنې تور نه دی پورې کړی، خو سرفراز بوکټي په تیرو درې کلونو کې په وار وار افغان او هندي استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د وسلوالو په ملاتړ تورونه کړی دي، خو افغان حکومت تل دا تورونه په کلکه رد کړی دي.
دوستانو باید یادونه وکړو چې په دې رپورټ کې مو چې کومې څرګندونې واورېدي دا څرګندونې د پاکستان امنیتي ادارو له خبریالانو سره شریکې کړې دي او تر اوسه پورې دا چې کروالی او سپیناوی خپلواکو سرچینو تایید کړي نه ده معلومه شوې. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت چارواکو هم د دې او په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې تل داسې ادعاوې رد کړې دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت لسلو ډیره خزی د نظامی زکل لپاره د ترکیه تاسته ایده دی. وزارت مرسیال اقبال علی وی چی د خزینه افسرانو نظامی زکل سره به د افغان ځواکونو لیکي لا پیاوړی شي. یو شمېر ښځې چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ ترکیې ته ولاړې شي وایي دوی له خپلو وروڼو سره یو ځای د هېواد څخه دفاع ته لیوالدي. یوسف خان صدرانی په اړه رپورټ لري.
د جنگ په ډګرونو کې جنګېدل هغه مسؤلیت چې د افغانستان دفاع وزارت په وینا ښځې هم لري او له نظامي زده کړو پرته یې ترسره کول ګران دي. د دفاع وزارت مرستیال اقبال علي د ځواکونو په لیکو کې د ښځو ګډون د افغان حکومت لپاره ستره لاسته راوړنه بولي. ښاغلی اقبال وایي چې افغان حکومت د دې هدف د لا پیاوړتیا کېدو په خاطر ځینې افسران ترکیې ته د زده کړو لپاره لیږي چې له راتګ سره به د افغان ځواکونو سره یو ځای د جنګ په جبهو کې وجنګېږي.
شما خواهران عزیزم مبارزه را پیش روی خود
تاسې درنو خویندو مبارزه خپل کار ګڼلی او د دې خاورې د ړانده دښمن په وړاندې مو له وروڼو سره یو ځای ملاتړلې ده. هیڅ دنده له زده کړو پرته ممکنه نه ده. تاسې د ملکي ژوندانه په پرتله نظامي ژوند ته چې سخت زحمت او مسؤلیت ته اړتیا لري اختیار کړی دی.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نظامي ماموریت له ختمېدو سره چې ترکیې هم غړیتوب درلود دغه هیواد اوس د افغان ځواکونو روزلو ته پاملرنه ډېره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې ترکیې په تېرو دوو کلونو کې د ښځو په ګډون سلګونو افغان ځواکونو ته په هغه هیواد کې د زده کړو زمینې برابرې کړې دي. له دې پرته چې د دوشنبې په ورځ یو سلو لس ښځې د نظامي زده کړو لپاره ترکیې ته ځي، افغان حکومت یو سلو پنځوس نورې ښځینه افسرې په کمانډو برخه کې د زده کړو لپاره هندوستان ته لیږي. هغه افغان افسران چې په ترکیه کې به زده کړې وکړي وایي له ښه احساس سره دې مسلک ته راغلي دي. د دې افسرانو له ډلې رخشانه رضایی وایي
زموږ هیله وه چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلو او د بهرنیو ځواکونو پر ځای موږ چې د هیواد نیمه برخه یو وجنګېږو او انشاءالله هغه څه چې دلته زده کوو د ملي اردو ورونو سره یو ځای به د خاورې څخه دفاع کوو او امید لرو چې ښه بېلګه واوسو.
په نظامي ماموریت کې د ښځینه افسرانو او ځواکونو حضور په تېره بیا د کورونو په پلټونو کې تل د امنیتي او دفاعي ادارو لخوا مهم ګڼل شوي دي. دا ادارې وایي چې له بل هر وخته ډېر د ښځو د جذب هڅې تېزې شوي او اراده دا د چ پراتلونکو لس کلونو کې لس زره ښځې نظامي لیکو او رهبرۍ ته لار پیدا کړي. شکریا مداوم چې یو افسر دا وایي د ښځو او سړیو ګډ کار افغانستان تلپاتې ثبات ته رسولی شي.
خدای زه له تا سره دا ژمنه کوم چې افغانستان هماغسې چې سرلوړی و سرلوړی وساتم. ترکیې ته تګ او هلته زده کړې کول زما لپاره داسې دي چې زموږ په وړاندې به د خوشحالۍ دروازه خلاصه کړي.
افغان حکومت په داسې وخت کې د جنګ په لیکو کې د ښځو پر رول ټینګار کوي چې امریکایي چارواکو روان میلادي کال د افغان نظامیانو لپاره له زحمتونو ډک کال یاد کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا کال به د افغان امنیتي ځواکونو د کامیابۍ کال وي او د جنګ په ډګرونو کې د ښځینه افسرانو شتون کولی شي د بریالیتوب دا اټکل لا پیاوړی کړي.
د سند زمغغله ازادي راډیو نو ری د بشری حقوقو د ساري داري ویلي چې افغان حکومت باید د قانون هغه مو سویدا تصویب کړي چې له مخي د خزو حقونه تضمینيږي او همدارنګه د هغه انجونو بندي کول هم غیر قانوني اعلانيږي چې پرې د اخلاقي جرمونو تور وي. په دې اړه به نور تفصيل له ملالي بشیر نوورو.
د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي چې افغان حکومت باید یقیني کړي چې د قانون هغه مسوده باید د شذو د حقوقو ملاتړ وکړي چې لمخې د شذو د بکارت د پردې پر معاینه بندیز ولګیږي او همداراز د هغو شذو او نجونو بندي کول هم غیر قانوني اعلان کړي چې پرې د اخلاقي جرمونو تور وي. د بشری حقوقو د څار اداره زیاتوي چې په ځینو مواردو کې هغه شذ چې ور باندې جنسي تیری سوي وي له واده د باندې په جنسي اړیکو تور نیسي او زندان نیسي. د بشری حقوقو د څار ادارې څېړونکي هدر بار لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ډیری وختونه ښځې له جبري واده، کورنۍ تشدد او یا له جنسي تېري تښتي او د دې پر ځای چې د قضایي سیستم لخوا دوی ته د تشدد د قرباني په سترګه وکتل سي دوی ته د مجرم په سترګه کتل کیږي. دا وایي د ښځو د حقونو په برخه کې ډیر کار پاته دی چې باید وسي څو پولیس او څارنوالان خپله دنده په سمه توګه ترسره کړي او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی جدي ونیسي. دا وایي د زنا پر ضد قوانین تل ناوړه کاریږي چې ښځې مجرمي وبولي په داسې حال کې چې هغوی اصلا د جنسي تیری قربانیانې وي. په افغانستان کې د طالبانو له رژیم شاوخوا 15 کاله وروسته هم د ښځو د ژوند او حقونو د پرمختګ مسأله یوه لویه ستونزه ده. افغان میرمنې او نجونې چې ورباندې د اخلاقي جرمونو تور وي په زوره مجبوره کیږي چې د دولتي ډاکټرانو لخوا د بکارت د پردې ناوړه معاینه وزغمي. چې طریقه د ساينس له نظره تر پښتنې لاندې ده. ادعا کېږي چې دغه معاینه څرګندوي چې آیا یوې ښځې له واده د باندې جنسي اړیکې لرلې دي، خو دغه معاینات د ساینس پوهانو لخوا ناسم ګڼل کېږي. د افغانستان د عدلیې وزارت ادارې مرستیال سید محمد هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل مسوده بشپړه سوې ده. شاوخوا یوه میاشت مخکې دغه مسوده د عدلیې وزارت ته وسپارل شوه. اوس مهال د کود ټوله محتوا او د کود د اجزا د موادو تدقیق کار روان دی او هیله من یو چې د 2016 کال تر پایه به یې بشپړ کړو. طبیعي ده چې موږ هغه ټول نظریات او لیدلوري چې مطرح کېږي په نظر کې نیسو. د بشری حقوقو د څار ادارې څېړونکو هیدربار د دغې ادارې په راپور کې ویلي ولسمشر غنی باید یقیني کړي چې نوی قانون باید د افغان اساسي قانون او نړیوال قانون لمخه د شذو حقوقو خوندي کړي او د اخلاقي جرمونو ټول ماخذونه لمنځه یوسي او پکښې نوی احکام غوړه کړي چې شذې او نجونې له تشدد وژغوري. د بشری حقوقو د څار اداره وایي د حکومت پر اجمنه سربیره چې شذې به له کوره د تشدیدو له کبله په زندان کې نه اچول کیږي، افغان پولیسو او څارنوالانو د شذو بندي کولو ته دوام ورکړي دي. د بشری حقوقو د څار ادارې د 2011 کال د اټکل لمخه په بند کې نیمای شذې او د کوچنیانو په زندانو کې 95% نجونې د اخلاقي جرایمو په نامه بندیان دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د جنوبی آسیا د ژورنالیستانو ټولنې د ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. دوی وایي چې ولسمشر غنی له ټولو سیمیزو چارواکو وختي څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. په دې اړه یو مرکه لرو چې وروسته به یې درته خبره کړو. اوس هم د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د سپینګیرو هغه شکایتونه راخلو چې وایي د سیمې امنیه قمندانې بې کفایته، ظالم او د خلکو او حکومت د ګټو پر خلاف دی. دوی چې شمېر یې په لسګونو تنو ته رسېده، پرونی په کابل کې په یوه غونډه کې حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د ګرمسیر امنیه قمندان له دندې لرې نه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. خان محمد سین په دې موضوع رپورټ لري.
په هلمند ولایت کې پر نام نوی سربیره د دغه ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ سپینګیر او مشران وایي چې د یادې ولسوالۍ امنیه قماندان بې کفایته، د ولسونو ترمنځ نفاق اچوونکی او د خلکو او حکومت په ګټه نه دی. دوی چې شمېر یې شاوخوا سلو ته رسېده، د پنجشنبې په ورځې په کابل کې په یوې غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې د ګرمسیر امنیه قماندان تیمورشاه دې له دندې لرې او مجازات کړي. دوی وویل په دې اړه خپل شکایتونه څو ځلې سیمه ییزو چارواکو، ملي شوراو، د کورنیو چارو وزارت ته کړي خو عمل پرې نه دی شوی. د اعتراض کوونکو له ډلې حاجي شاه خان وویل
د ګرمسیر د ولسوالۍ یو قمندان چې د تیمورشاه په نامه دی، چې د دې څخه زموږ خلک زموږ ولس په عذاب دی، دغه قمندان زموږ څخه ایسته کوي. موږ دغه چې نن رسنیو ته رالو نه پوهېږم چې دوی ولې اقدام نه دی کړی. زموږ امنیه قمندان داسې ولس چې نه په عذاب وي په غاوي، بیا دا ولس کوم همکاري د دولت سره وکړي.
همدارنګه بل سیمه ایز مشر شاه محمود میر وویل چې د ګرمسیر د ولسوالۍ نیولو ته طالبانو ډېرې هڅې کړې، خو د سیمې خلکو له دې ولسوالۍ څخه په کلکه دفاع کړې ده. د دا هم وویل له کومې ورځې راهیسې چې دغه قماندان دې ولسوالۍ ته راغلی، د سیمې امنیت پکې کمزورې او دا شک کېږي چې له مخالفینو سره لاس لري.
اته کال یا په لس کاله باندې پوسته سکوت نه کوي. د دې قمندان په شتون کې مکمل شاه وړي طالبانو ته تسلیموي. آیا دا د طالبانو سره لاس نه لري؟ یوه پوستنه څلور پوستې زموږ د ده په شتون کې د وطن د مینځ پوستې سکوت شولې. د ده په شتون سره زموږ په ولسوالۍ کې نامنې ډېره سوې ده.
د ګرمسیر د ولسوالۍ معترضینو دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت کمرنګه شوی و، خو د دغه قماندان له مقررېدو سره سم په سیمه کې د کوکنارو کرکیله بیا زیاته شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند ولایت د وضعیت ارزونه روانه ده او د خلکو ستونزې به په پام کې ونیول شي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خود وزیر صاحب داخله روز یکشنبه د بولایت المن سفر کرد کتمن
د کورنۍ چار وزیر د یکشنبه پورز هلمن ولایت تلار خلکو سره ولی د لوستونزي واوریده د خلک سنز په پام کې نیول کیږي کده قومندان تبدیلی وی او کنور څه پاړه به تصمیم مونیول شي
گرمسیر ولسوالی د هلمند ولایت له مرکز څخه شاوخوا 100 کیلومتر واټن لري او د یاد ولایت د نور ولسوالی په پارتلا سناسه آرام ده خو کابل تر اغلی د یاد ولسوالی معترض مشران وای چې کده دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه شي لره نه ده چې په دغه ولسوالی کې هم ګډوډي ډېری او د ستونزو اوارول ګران شي
اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په اروزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په غور کې روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله اندېښمن دی د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران نن د دویمې ورځې لپاره په جاپان کې خپلې غونډې ته دوام ورکوي د عراق صدراعظم له مظاهره شیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید واوسي او د ارمنستان د دفاع وزیر وایي دوی د وسلوالو ځواکونو او اذربایجان په نګورنو کرباغ سیمه کې میشرمني بلتون غوښتونکي د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ وروستۍ موافقه عملي کوي دوستانو د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ د جنوبي اسیا د ژورنالستان د ټولنې رئیس وایي ولسمشر اشرف غني له ټولو سیمه ییزو چارواکو غوښتي څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي دا چې ولسمشر خبریالانو د کومو ستونزو د هواري ژمنه وکړه دا او ځینې نورې پوښتنې د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل د سفما یا جنوبي اسیا د ژورنالستانو د ټولنې له مشر ضیا بومیا څخه د یوې مرکې په ترڅ کې پوښتلې دي
دوی په داسې یو ملي سند باندې هوکړه وکړله کوم چې د هغه له مخې نه په رسنیو کې د افغانستان ملي ارزښتونو ته په رڼا کې ځینې اخلاقي موازین باید رعایت کاندي او دا اخلاقي موازین چې دوه کاله مخکې د مسودې او نظریې ټولونې چارې پیل شوې وې پرون په بشپړه توګه پای ته ورسېدې او بالاخره په یو ملي ناسته کې دا تشویش
دا هغه مسایل دی چې یعنی هغه مکلفیتونه او خبریالانو ته وسپارل سوي دي چې دوی باید دا هر څه مراعت کړي د دې تر څنګ خبریالان ځینې ستونزې هم لري خصوصا که محلي خبریالان په نظر کې ونیسو د کابل یا د لویو ښارونو په پرتله د دوی مشکلات ډېر دي دا څه کوم مشکل د هغوی دخوا مطرح یا کومه ژمنه مشخصا د حکومت دخوا د ولسمشر دخوا چې هغوی به توجه ورته کوي دا څه کوم موضوع مطرح سوه
بیګا شپه مو کله چې د ولسمشر سره ناسته درلودلې دي افغانستان رسنیو او خبریالانو په استازیتوب ځینې وړاندیزونه ورته وسوله چې هغه هم ولسمشر پرته له یوه وړاندیز څخه چې هغه یې آینده ته معقول کړه نور ټول مسایل ومنل هغه معلوماتو ته د لاسرسي د کمیسیون ته قوت ورکول او دې ته زمینه د کار مساعده ول و همداراز هغه ستونزې چې خبریالان له محلي مقاماتو سره لري د په صراحت سره ویلي چې هیڅ څوک نشي کولی چې معلومات انحصار کړي او شاته یې ورنه کړي امر یې په اوسې ټول باید مشروع معلومات د رسنیو په واک کې ورکړي د صندوق د جوړولو خبر د ژورنالستان د ملاتړ د اسمالي صندوق خبرې چې پخوا هم له موږ سره مطرح کړې وه اوس هم ژمنه وکړه چې هر څه زر باید د دې صندوق هغه کاري پروسیجرې جوړ شي تر څو دی پخپله د دې مرستو راټولولو ته په ملي او بنګلي ډګر کې ودانګي او په راتلونکي کال کې به ښایي د دولت په بودیجه کې داسې یوه پانګه ورته ځانګړې کاندي چې هر کال باید دغه صندوق سره یو ملي مرسته تر سره شي
یو بل او عمده ستونزه چې تقریبا رسیدګي نه ده ورته سوې هغه د خبرې لاندې دوسیې څېړنه ده چې وشل سوې دي په دې روسي کلمه کې دا موضوع هم یا مطرح ولا ولسمشر دا ویل چې دوسیې ته رسیدګي کوي او کڅنګ دا مسله څومره
تقریبا درې میاشتې یا څلور میاشتې تر مخه د ولسمشر د دوم رسیال تر مشرۍ لاندې د ولسمشر په لارښوونه یو کمیټه جوړه سو رسیزم د کمیټې غړی ما او دې کمیټې ته لارښوونه سو رسیل لوی سنن وایي سره په همکارۍ دي هغه شپږ سو څو دوسیې چې لا تر اوسه بلا تکلیف پرتی دي هغه وسیړل سي موږ وکولای شو په دغه موده کې چې دغه دوسیې کټګوري بندي کړو، هغه دوسیې چې بشپړه دوسیې بشپړې شوي دي هغه محکمې ته وسپارل شولې، او تقریبا 420 دوسیو په شاوخوا کې هغه دوسیې دي چې امکانات د څېړلو یې سته بېګا دا خبره مطرح شوله، او د دې مطلق تعهد وکړو چې لوی څارنوال سره به ته به ځانګړی هدایت وکړي تر څو دغه دوسیې قضایي دوران ته وغورځېږي او ډېر زر یې هغه بشپړه نتیجه لاسته راسي.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 اوریدلی شئ. له زیا بومیا سره چې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې مشر دی، تاسو مرکه واورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو په جاپان کې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو مشران راټول شوي دي او غونډه نن د دویمې ورځې لپاره دوام لري. په جاپان کې د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه تر ډیره په اقتصادي مسلو راڅرخي، خو د نړۍ نورې مسلې هم پکې څیړل کیږي. فرشته جلالزئی په دې اړه رپورټ لري. ورپسې ځوان فکر پروګرام خبرېږي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغون شوي باید پر ټولو مسلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. وانګ یی پرون په پیکینګ کې خبریالان ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخی سیاست ونه کړي. د آزاد بس او د سیمایزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګ یی په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمایز لانجه په خبرو کې وویل: د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ییزه لانجه باید له سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آزیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې سي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهېږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبریالان ته وویل چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبرې وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی. موږ پوهیږو چې زیات مسؤلیت زموږ د جغرافیایي موقعیت له امله موږ ته متوجه سوی، او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې سي. خو بیا هم موږ غواړو چې نړیواله ټولنه له موږ سره یووالی څرګند کړي او په دې وپوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي، ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدراعظم له دې سرمشریزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د اوو ګروپ هم ورته ویل کېږي د ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حملې وروسته دې ښار ته سفر کوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational.
La Europa tar America
la reaction hai ki nahi hai
bahut khas hai ye hukumat zimmedar hai kitni load shedding ho rahi hai barf nahi mil rahi gharon mein
kyon sab sab se
jeet kema rashtra mit gabesh miran
la asia tar australia
mir
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
Thank you.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو دا زلمنګ نورستان ته راغلی او د نور میزونو په پرتله دا میز ځانګړي خصوصیت لري. مخکې موږ په کوټه او دفتر کې دغه سي ګرځې میز جوړه او دا زلمنګ یازاد هوا ته راغلی. شین سورې د غرونو منځ د سین غاړه دالته شاوخوا غرونو کې واوري پرتی دي. مونږ نن په دې خبرې کو چې د پارون ټوله ساحه کې د نورستان په مرکز کې امنیت څنګه تامین دی، دا د څشي او چا برکت ته په دغه ګردی میس کې مونږ سره د ولایتي شورا منشي مولوی صاحب زینت الله وفاده، ورپسې محمد ناصر قومي مشر دی او قومي مشر نجیب الله خان دی. د درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو او تاسو ته هم ستړي مشي وایو. مولوی صاحب دا راته وایي چې نورستان په مرکز کې دغه سي د امنیت چې دی د کابل او د ټول ځایونو نه ښه امنیت پکې دی او په اصطلاح ظاهر شاهي حکومت دی، دا د څه شي برکت دی که دغه تاریخچي باندې راته خبرې وکړي؟ دغه
دا دوه اړخه لري. یوه خو طبیعتا د پارون خلق جنجال او جدل او داشه نفخی طبیعتا پخوانه راغلی دسی دی، یعنی نرم اخلاق
حوصله پکې زیات،
حوصله پکې زیات کنه. دا یو افتخار دی منته چې اخلاق زمونږ خاص حسنه دی. دویمه مسله د قومي تړون اتفاق سرتاسری شورا دا پخوا د کفر زمانه نه راغلی، دا زمونږ یو عنعنات دی. نو یو دا یو جانب دی چې دغه ته امنیت ته یو دغه ورکوي، تایید ورکوي، یا چې دنو دغه ورکوي. بله مسله تاریخچه زمونږ هغه دا دی چې تقریبا نن نه نوي کاله مخکې دلته د پستکي کلي کې یو سړی را پیدا شو، عبدالجبار په نوم و. هغه یې څو مرګونه کړی، د هغې ټول قومونه راغونډ شو، اقرار یې نه کو، آخر اقرار ترې واغېسته، هغه قصاص نوي کاله مخکې. د هغې نه ایسته دا قتل و غارت دی منطقه کې ورک شو.
یعنی تر اوسه پورې په دغه پارون ساحه کې څومره وژنې شوې دي تقریبا؟
چې هغې نه وروسته تر دوه اتیایم کال دی که درې اتیایم کال یا یو نویم کاله پورې هېڅ قتل نه شو. یوه دغه یو سخره بیا که راغلی و ډوې دغه یو کس وژل شو، هغه قومي دغه و د بریده پس دغه باندې هغه هم یو عادي دغه باندې ګټه باندې لګېدلی و ډزې دغه شو. یو بل دلته زمونږ کلي کې خطاان یو کس بل یو ماشوم وژله. دا درې واقعات دی چې په نوي کال کې دا درې واقعات شخصي وژنه شوی دی، هغه هم د خطا او دغې نه. اما داسې قصدي عمل یا دشمني یا توپک راواخلي یا یو کور کې بند پاتې شي او یو بل ته د هڅه وکړي چې دا ووژنو، دا چې دی زمونږ تاریخ نه لرو.
ډېره مننه نجیب الله خان. تاسو هم دا راته ووایئ چې دلته دغه قومي شوراګانې په څه شکل جوړېږي، ترکیب یې څنګه، څنګه انتخابات کېږي، څه کېږي؟
قومي شوراګانې چې پارون کې تر اوسه پورې چې جوړ شوې دي او د هلې ځلې څنګه پارون شورا کې روان دي، اتفاق او اتحاد نن ورځ پورې، دا د پخوا د کفر وخت نه نن زمانه فرشته. نو دغه سي د قومي د هر کلي شورا لري، هغه شورا چې عمومي سرتاسری یو مشر دی، دا هغه سينو کوم موضوع کمیسون چې دا کوم کار چې پیدا شي هغه په اتفاق تور دا کینی او خبرې سينو فیصله کوي. نو هغه اساس باندې د اتفاق او اتحاد برکت ده د شورا ته تن کې خودل غاړه کې خودل چې د امنیت تامین دي. دلته
زما مطلب دا چې شورا څنګه ترکیبیږي، جوړیږي شورا انتخابات د لارې نه که د هر کلي نه یو کس معرفي کیږي، څه اصول دي؟
شورا چې دی نو کلیوالي شورا د خپل کلي کې منظم معلوم ده، هغه چې دی نو کلیوالي شورا نه چې عمومي غونډه چې دغه کیږي نو کلي شورا رئیس شورا چې ده د کلي هغه یو دوه درې کسان انتخابوي، فلانی فلانی تاسو عمومي شورا ته لاړ شي، اگر عمومی شورا ته چې نو دغه سیاغه منتخب شوی کسان چې نو وزوی په نوم مشترک کوي او ځان له یو کس داسې نشي کېدی چې لاړ شي هلته، نو تر څو پورې چې رئیس شورا حکم ورنه کړي او هغه تعین نه کړي ځان له چېرې عمومي شورا کې چې نو دی دغه نشي کېدلی. اما د کلیوالي شورا د غونډې هغه خپل کلي کې چې نو کښېني ولس فیصله کوي چې مخور خلک چې څوک وي هغوی انتخابوي چې دا زموږ ملک شو یا چې نو رئیس شورا شو. اما عمومي شورا چې نو بیا سرتاسری انتخابات کوو، رای ورکو، هغې نه وروسته یو امیر ټاکو، هغې نه وروسته چې نو هغه کلي شوراګانې ورسره همکار.
ډېره مننه نجیب الله خان.
ناصر خان تاسو دا راته وې چې دغه شورا څو کسیز وي په سر کې څه قسم سړی موقعیت لري؟
محترم وروره، دلته زموږ د شورا کوم مشر چې موږ ټاکو هغه موږ کې اهلیت والا چې هر څوک کې شپه کې لپارون مشران کینی، هغوی کینی چې کوم با صلاحیته با اهلیت سړی چې موږ کې څوک دی یا عالمی یا عام سپینګرو کې هغه موږ انتخابو. درې کاله پورې هغه موږ انتخابو، درې کاله بعد چې وخت پوره شي بیا کینو، درې کاله بعد بیا انتخابات کوو.
ټول څو کسیزه شورا
دوی کې موږ تقریبا شپېته کسان، تیر کسان تر شپېته پورې مشران یې ټول سپینګري هر کې لس دس کسان کینی، بیا هغه انتخابو چې کوم مشر موږ لپاره دی کار دپاره حجت څوک دی هغه بیا ګمارو.
مولوی صاحب زینت الله، بیا تاسو ته درځو، دغه شورا کوم کوم کارونه کوي؟ حکومت سره څومره اړیکې لري او ولس سره؟
دا شورا دا یو زه چې وایم یو سیستم، دولتي سیستم موږ درو، لکه اوس د موجوده حکومت چې موږ سره چې دوی کوم تعامل لري، دوی وایي چې دا دویم حکومت دی. بعضې وختو کې دا وایي ګل خلک موږ باندې تنقید کوي،
موازي حکومت
دا دی، موازي حکومت دی. نو بهرحال موږ د امنیت تامین کې مکمل منطقه رول لري، خصوصا د جوزا نه وروسته موږ د هر کلي ځان له موږ ونډه اخلو، تقریبا لس کسه، دېرش کسه، پنځوس کسه په کندونو کې پیرداري کوي بغیر د دغې نه
حکومت نه،
بغیر د امتیاز و دغې نه. دا د کلیګري مسله ده. دویم کوم مسایل چې پیښیږي، انکشافي کارونه یا څه چې د شورا مشر د لارې نه موږ ورځو، هغې حکومت سره کینو، هغه مربوطه ادارې سره کینو، دغې نه موږ خپل حق ترلاسه کوو. یعنی موږ بغیر د مشورې نه، بغیر د امیر د منطقې د حکم نه، موږ هېڅکله داسې یو کار هېڅکله هېڅ یو قسم نه شي کولی چې هغه د منطقې دپاره یو ځان له یو کار وکړي. دا ټول د شورا په پرېکړه باندې موږ مکمل کارونه مخکې ته بیو.
مننه.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاستئ.
نجیب الله خان، دا راته وایي چې کله داسې ورځې راغلي په حکومت باندې چې سخت راګیر شوی دی او دغه شورا ورسره ملا تړلې، ځوانان زلمي لیږلي دي د افغان ځواکونو ملاتړ ته،
فکر کوم نه هتیایم کال کې شته. نو د ولایت مقام کې مصنوعي کار وشو، هغه کې بې هوشي دوا استعمال شو، ټول خلک بې هوش شو، او هغه د روجې د میاشتې وشته مرز و چې د ختم قرآن و. نو دا خلک یې ټول بې هوش شو پراته و. نو دا قام یو نیم سل کسان مسلح ووته، اوګه په اوګه دولت سره همکار شو، بیا چې ټول دا دولتي ارګانونه چې کوم دروازې خلاصو، کوم چې نامنی وو، کوم چې چور او چپول وو، مکمل قامي خلکو ساتل او د حکومت ابرو فزیک.
نور داسې پیښې شوې دي مثلا کوم ځای کې پوسته کې سخته ای په پولیسو باندې، هغې ته تاسو ورغلي ځوانان هم
دلته؟ دغه اوس چې موږ ناست یو شټوي کلي آخري سرحد ده، دلته مخالفین راله بره یو پوسته ده چې بنامې وګلی نومېږي، هلته تعرض وکړو او درې کسان شهادت ورکړ کنډو سر کې. بیا پپړوک په نامه چې کوم ځای یادېږي هغه کنډو ده، پپړوک کنډو په نامه هلته شهادت ورکړ. بیا دولت سره ولسم اوږه په اوږه او مسلح خپل صلاح خپل کور نه ډوډۍ خپل کور نه خرچه لاړل او د دې مخالفینو مخ ونیول او خپل شهیدان هم شنه خپل ځای ته ورسول. نور سین د خپل دغه سین محبوسین چې کوم کسان دې ځای نیولې چې وړي وو درې کسانو هغه هم را خلاص. نو دومره دولت سره ولس حمایت کیده.
ناصر خان، تاسو درته وی ک بیا هم لکه څنګه چې مولوی صاحب چې کندونو کې موږ خپل ځوانان په پیرو باندې ګمارو، هلته پیری کوي، هیڅ حکومت امتیاز نه ورکوي، څه نه ورکوي، که بیا هم حکومت باندې سخته ورځ راشي دلته په پولیسو باندې، تاسو څه کولی شئ؟ ورسره دا شورا څه کولی شي؟
زمونږ شورا ونډه د حکومت سره دا ده بالکل څنګ په څنګ کوز کلي یا بر کلي شپه کلي پارون کې چې کوم پوستو کې چې کوم واقع وشي، نو نیم په نیم همکاري زمونږی، نیم په نیم حکومت دی. بلکې حکومت چې دا وسټینګ دی د ولایت نورستان په باندې چې کوم مقر موجود لري، اول الله دی، دویم زمونږ په حمایه باندې دا ولاړه ده. دا مکمل شپه کلي شورا سرتاسری شورا چې کوم موجود دی، که کوزي که برې کوم واقع وشي، نو هغې ځای ته موږ ځان قوم ځان رسوو، هغوی مکمل حمایه کوو، د هغوی استقبال کوو چې کوم هغوی همکاري کوي، او پولیسو چې کوم دوی دشمن مقابل چې وو مقابل کې چکم دی استقامت کوي دا غوی کومک کو غوی ته منګه څه مشکلی هغه ته سام ټوپکی مارمی یا نور څه مشکلات یې هغه ته کومک ورسی وو ځوانان کمی ځوان دی وو څنګه دا کوز کې لري بر کې لري پوری مکمل دا شپکی پارون چې کوم موجود دی مکمل شپې ورځې حکومت سره څنګه په څنګه ولاړ
په نورو ولایتونو کې په نورستان په زیات تو ولسوالیو کې دغه څه قومونه شته دي دغه څه شوراګانې شته دي ولې هلته داسې کامیابي نه دي هلته چې ورځ تیریږي امنیت خرابیږي وجه څه ده هلته
وجه بدز دا وایم چې وجه دی خلک ډېر توپیر لري خلک کې للهیت نشته کوم سپینګری چې قومونو کې موجود دي نور ولایتونو کې نور ولایتو کې یا ولسوالیګان کې حکومت سره موجود دي خو هغه خپل څه تمه امید لري حکومت چې ورکی ودري کو ورنه کې فقیسه کې نه ده زمونږ عقیده دا ایمان او وجدان مونږ عقیده غنو چې دا یو مسولیت ده شپې کو ورځې دښ په موږ باندې تاروز کوي موږ دفاع د پرمدا یو اسلامي فرضه غنو دی باندې خلک تربیه شوی دي د عقیدایي نه نو هغه غواړي چې هر رقم چې بدون امتیاز چې دی وطن لپاره دوی خپل دفاع ونیسي خپل خپل خور او ساتي خپل نوامس او ساتي دا خپل عقیدایي ده چې دا عقیده دي نه موږ دی وطن دفاع کې مولاړي
من مولوی صاحب زینت الله ستا په نظر همدغه لاملونه دي چې د ناصر خان ویل چې د پارون خلک د نورو قومونو د نورو ولسوالیو یا د نورو ولایتونو توپیر لري او دوی یو اتحاد او یو اتفاق دي که نور لاملونه هم شته دي چلته مثلا په وانت ویګل کې به وګورو کامدیش برګي مټال کې به وګورو نور زینو کې به وګورو همدغه د نورستان خلک دي د نورستان ولسوالۍ دي خو هلته امنیت خراب دي هلته نور لاملونه شته که همدغه دي چې ویل
زه به ووایم چې د نورستان نورو خلکو قومونو ولسوالو کې به زموږ ډېر فرق وي یو خدای چې زموږ ژبه یوه ده یو جبی دی دا ټول منطقه بلم نظریات یو ده بل عقیده م یو ده نو مونږ کې لکه پنجپیریت او حنفیت او حنبلیت او شافعیت نشته دغه سلفي رونی او عقیده م توحید ده او جبه م یو ده نو دلته یو لامل خدا دی چې متفق دی دویم موضوع چې نور ولسوالو کې کوم مشکلات دي خلکو کې دي هغه کې مختلف نظریات والا خلک دي مختلف عقیده والا خلک دي مذهبونه والا خلک دي یو خو غټ مشکل هم دي دویم مشکل دي خلکو کې تربګنی ده دشمنی ګانې دي مشکلات ګالري دي مخکې یو تقریبا څوونه خلک وژل شوي دي نو دا اوس په یو دغه باندې په یو اجتماع باندې په یو جلسه باندې کېناستل ناممکنه خبره ده بل خودخواهی د دې خلکو کې یو وجه زبایم بل وجه زبایم نو دا بعض لاملونه چې هغه شورا د ښه په انداز باندې نه ترسره کولو دا لاملونه زما په نظر ښکاري
من خو تاسو ویل چې دلته یو خلک اوسیږي یوه ژبه ده یو فکر دی دلته خو اوس چې موږ ګورو پارون ته د نورو سیمو خلک هم مهاجر شو دې سره به ستاسو دغه یووالي باندې بد اثر وکړي او کنه دا به هم خپل کوي او دغه چې کوم ستاسو فکر دی دا به ورته ورسوي
زموږ کوشش دا دی چې موږ ته دې اخلاق حسنه وخایو ناس ته پرسته چې موږ کوم ولاړه لرو ورته وخایو عملا او موږ امید هم کوو چې دا خلک موږ نه سبق واخلي خو اوسه پورې داسې خاص سبق نه دی اغوستی او موږ کوشش کوو چې کوم فساد پیسې خلک دي د منطقې نه وباسو څو کسان هم بیا ایستلی دي پشکینه فساد یې کوو هغه موږ ایستلی دي موږ هم کوشش کوو چې دلته یو تشنج زموږ منځ ته رانه شي زموږ ماشومان هلکانو کې کومه بد اخلاقي منځ ته رانه شي زموږ هڅه هم دا ده او هڅه هم کوو چې دا خلک موږ خپل کړو موږ ورته خپل انعامات وښایو چې زموږ هغه کوم چې دستور دی زموږ کومه ناسته پاسته ده دا خلک موږ نه ایزده کي کوشش کوو دا د هدایت د الله په لاس دی زموږ په لاس نه دی
یعنی بد اثر به ستاسو په دې شورا باندې ونه کړي ستاسو په یووالي باندې دوی دغه
انشاءالله ونه توانېدل هڅه کړی یو وخت ما پرون هم تا ته ویلو هڅه کړې دا شورا څو کسان رنګ کې د الله فضل کرم دی چې موږ خپل شورا نو دا د الله داد دی زموږ سعادت نه دی ځکه چې این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده.
بالکل
که الله سعادت را کړی نه موږ خپل سعادت منده کړی نه شو. نو هڅه کوي خو الله تعالی فضل دې چاغي ناکام دي.
مننه
د ځوان فکر خپرونې درنو ورېدونکو تاسو ازادي راډیو ته وغوښتي.
نجیب الله خان دا راته وویل ته نور قومونو ته د نورستان نور ولسوالیو خلکو ته همدارنګ د افغانستان نور خلکو ته څه پیغام لري چې ستاسو پرنګ شي ستاسو پرنګ یووالي ته راشي او دغه ستونزې چې اوس په کومو سیمو کې پرتې دي یا شته دی مرګ ژوبلې دي د دې نه خلاص شي.
د نورستان نور خلکو ته لکه پارون په دغه کردار ورکار باندې راوستل هغوی شتن مختلف خلک دي زیاتره شتن لکه واما ولسوالي به را یاد کړو هلته دا پېښه شته چې دښمنیګانې او قتلونه زیات دي. نو هیڅ وخت چې دی یو سړی شته نو خپله دښمني ولري یا خپله عقیدهیي شته نو جوړ نه وي نو هغه شته نو د بل چا خبره څه واوري د زړونو مالک خو الله دي انک لا تهدي من احدت ولکن الله یهدي من یشا. اما پاتې شو پارون خاوره ته چې څوک داخل شي مرکز ته موږ دا کوشش کوو چې دلته د عامو شخړه شته نو ختم کړو لکه کم دیش نه یو کال څه کسان راغلي وو دلته پښکی مرکز کې ځای په ځای شو بیا کوشتو زړونه تعرض وکړو نو دغه شورا او چې پاسېدل ورته ویل تاسو ولې تعرض کوئ دا خو ځمکه ده صفه دلته شورا ده د قرآن او سنت مطابق که کوم دعوا دنګلی خو راشي دې شورا ته مراجعه وکړئ شورا به حل کړي دغه سشته د کمده شروع نه شته دغه شورا و چې حل کړي د کانتوانه څه کسان راغلي وو په جنجال دلته د پخوا نه شته د مدریم خان او د حاجي صاحب غفور شخړه وو جنجالونه همدا قام و چې د دې شخړه شته نو هلته جنگ ته پرې نه خودل هم دفاع یک دغه سشته نو را به شو که دغه ته برګمټال ته د برګمټال څه کسان دلته مهاجرین دي راغلي دي ولایت کې خو هغو خپل منځ کې دغه جنجالونه لري همدغه پارون ولس او دغه شورا او دغه امیر منطقه ده چې دغه مشکلونه خلاصوي او کوم جنجال ته نه یې پرېږدي. نو دغه شته د الله رب العالمین رحم او کرم دی چې الله ساتلی وو دغه سشته نو کوشش کوو چې خپل نورستان کې نور خلکو ته شته دغسې اتفاق او اتحاد او اخوت او محبت وروري ولري. اما پاتې شو زموږ پیغام هم دا ده چې کوم ځای کې افغان بچی چې ګوټ په ګوټ کوم ځای کې شته نو هر ځای کې ولو که هغه شته نو کلي کې ولسوالۍ په سطحې ولایت په سطحې زونونو په سطحې مملکت په سطحې باید دغه شته نو الله رب العالمین شته نو زموږ زړونه راسره یو کړي او اتفاق اتحادیه دې ولري.
مننه د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو تاسو ازادي راډیو ته وغوښتئ.
ناصر خان ته دغه کوم خلک چې دی لکه څنګه چې نجیب الله خان ویلې خلکو ته خپل پیغام ورکړه څه پیغام لري؟
زما پیغام خدا دې قومونو ته خصوصا د ملت خلکو ته چې زړونه سره یو کې او نفاق لري کې دې کې اوس موږ وخت همدا خبره موږ واضح کړه چې بدبختی او عامل یو لوی عامل دا دی چې کور کې سړی اوسیږي پلارې یو دښمن سره
بالکل
بل حکومت سره نو دوه مخه نشي کېدی باید یو اجتماع کې جامعه کې اوسي باید په یو طرف باندې ستا مخه یوی یو هدف وي نو یو مرام دپاره باید اوسي. دا پارون کې چې موږ دا کامیاب یو علت هم دا دی چې نو کلی کور کې اوسیږي که پنځه وي که شپږ وي کور نه چې څوک وځي هغه دا زړونه یو وي او یو لاره موږ انتخاب کړی نفاق نه لرو. نو افغانستان خلکو دپاره دا پکار دا ښایږي چې د الله رسول څه ویلي باید یو لار انتخاب کړي نفاق دې نه لاس واخلي شیطانت نه لاس واخلي جاسوسي نه لاس واخلي دښمن نه ځان وباسي اتفاق وحدت طرف ته دوی راشي او الله ته غاړه کېږي.
ډېره مننه مولوي صاحب ستاسو څه پیغام دی په اخر کې؟
زما ټول ملت ته دا پیغام دی چې د سولې طرف ته خلک ګامونه واخلي او هر یو کس فرد فرد دا نیت ولري چې زه په کلی کې په منطقه کې په ولایت کې زه دا کوشش کوم چې دا مرورونه څوک دي دا خانی کم او دوی ته یو پیغام ورکم چې دا د خارجي لاسوهنه ده دین لاس واخله خپل افغان د خپل افغان په لاس باندې مه وژنه دار ور وژنه ده. نو دی باندې هوش پیدا کی عقل پیدا کی دانش پیدا کی آئندہ آخرت پر فکر رکی چی زچ در مسلمان وجدم کلمہ گو وجدم اغم اللہ اکبر وے زم اللہ اکبر وے دا مرگ سے چھڑے بدی باندے لو تفکر کی دشپی دے پاسی لو اللہ تزاریو کی جدا زما عمل قبلی کنا قبلی نو پیغام دا دے کہ طالب دے کا اردو کرے کہ دا کرے خپل غار دے او گوری او لو اللہ تے مخ کیو دے ملت سوکالی دے پارا حل زلی
دے رمن استاد دے دریوار نہ دے رمن تشکر استاد
آزادی رادیو لوونه تروو